ද වෂිංටන් ජිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه، وکیلان، د بشري حقوقو تنظیمونه او فعالان وایي د سپریم کورټ پریکړې د انصاف هیلې راچوتې کړې. بلخوا اروپایي پارلمان طالبانو څخه غوښتي جنکو پر زده کړو محدودیتونه باید ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین څخه د روسیې د نور ظلمونو ډیر راپورونه را روان دي. سرټکی تاسو واوریدل و زو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورٹ چې پرون د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر د بے باورۍ د تحریک او د اسمبلی ماتولو په اړه کومه پریکړه کړې، سیاستوالو، د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او نورو ګڼو خلکو یې ستاینه کړې، خو ورسره یې هیله څرګنده کړې چې د عدالتونه به د بې درکه خلکو د قضیو په ګډون د نورو بشري بنیادي آئینی قانوني حقوقو په لړ کې هم انصاف ورکړي. د پاکستان سپریم کورٹ پرونی فیصله زیاتره خلکو په دې الفاظو ستایلي چې دغه تاریخي فیصله د کوم ګوند یا د شخصیتونو ګټه نه ده، بلکې ګټه د آئین او جمهوریت شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فروت الله بابر په ټویټر ویلي، نن د سپریم کورٹ فیصلې دا امیدونه راوچت کړي دي چې هم دغه سي زړور فیصلې بعد د کلونو راهیسي په زوره د بې درک کسانو په لړ کې هم وکړي، کوم چې د خلکو د بنیادی حقوقو د اوږدې مسله ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په یو بیان کې د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دا حکم به د اساسي ډیموکراسۍ په پیاوړتیا کې اوږدمهاله اغیزې ولري. که یو خوا مخالف ګوندونه دا یو تاریخي پریکړه ګرځوي، نو بل اړخ ته حکومتي مشران دا یو بدقسمته پریکړه ګرځوي چې د دوی تر مخه ځینې به هیواد کې سیاسي او اقتصادي بحران نور هم زیات شي. بلخو افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو د سکولونو د بند پاتې کېدو په دوام د اروپایي ټولنې پارلمان د طالبانو څخه غوښتي چې د جنکو پر زده کړو باندې لګیدلي بندیزونه دې پای ته ورسوي او هغوی ته دې د زده کړو اجازه ورکړي. اروپایي پارلمان د پنجشنبه د ورځې ناوخته اپریل په اومه په یوه پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د جنکو پر زده کړو بندیز وغانده او د زده کړو پر روان وضعیت جوړ خفګان یې څرګند کړ. ملګرو ملتونو او امریکا هم د افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو د خونځیو تړلو باندې خواشینی څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې د دغې ډلې د جمنو او څرګندونو سره په تضاد کې ګڼلی دی. او په یو بل خبر کې د اسلامباد های کورټ د پی کا صدارتي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. وایي چې د پاکستان آئین آرټیکل 19 خلکو ته د وینا ازادي ورکوي. تیره میاشت د پاکستان صدر عارف علوی الکترونیکی جرمونو سره تړلی قانون کې د بدلون آرډیننس جاری کړی و. حکومت مخالف ګوندونو، د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او د خبریالانو تنظیمونو دغه آرډیننس ته سخت غبرګون ښودلی و او دا یو ظالمانه قانون ګرځوو. د خبریالانو، د ټلویزیون چینلو، د مالکانو او د مدیرانو تنظیمونو باندې ګډې جاین اکشن کمیټې د اسلام آباد های کورټ کې د دغه آرډیننس پر ضد خواست ورکړی و. نن اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله په دې اړه فیصله واوروله او دغه آرډیننس یې غیر آئینی وګرځوو. بلخوا د بلوچستان په مشقي سیمه کې د ترهاګرو سره پنخته کې دوه پاکستانی پوځیان وجل شوي او یو بل عسکر جوبل شوی. د جمعې په ورځ د پوز ویان د ادارې ISPR خپل بیان کې ویلي د عملیات د زیارت او جمعې په منځ شپه د پټو اطلاعاتو په اساس په مشکی سیمه کې شوې دي. پوز عملیاتو کې د دوو عسکرو د وجل کېدو پخلی کړی او د هغوی په جنګلوی د نایک تاج محمد او سپاهی اسامه په نومونو سره کړی ده. پوز منلی چې عملیاتو کې یو عسکر جوبل شوی او هم دی. هوای په دغه محل خطه کې دو تر هاګر وجل شوی او د هغوی د ولقینا چاودیدونکو مواد او وسلې تر لاسه شوی دی. بلخوا په لومړي ځل یو افریقایی امریکایی د امریکا د سترې محکمې یا سپریم کورټ جج شو. د امریکا د سینټ غړو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د اپریل په ومه د 53 موافقو او وسلویخ مخالفو رایو په ورکولو سره کتانجی براون جکسن د امریکا د سترې محکمې جج انتخاب کړه. میرمن جکسن لومړی تور پوستي امریکایي ده چې د امریکا د ستري محکمې یا سپریم کورټ جج جوړیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس د سنت دغه تاریخي غونډې او رای اچونې مشري کوله. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتنی بلینکن وایي له اوکراین څخه د روسیې د نورو ظلمونو ډیر راپورونه را روان دي. همدارنګه د اوکراین په ښارونو باندې د روسانو بمباری دوام لري او د اورګاډي په یو سټیشن باندې راکټونه لګیدلي. تر دیرش زیات کسان پکې مړه او تر سلو زیات نور جوبل شوي دي. هم په دې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین له شمالي څخه په بشپړه توګه وتلي او برتانیا وایي اوس روس ډیر پام د اوکراین په ختیځ کې دانباس ښار تر اړولې. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي وایي د هیواد په بورودیانکا سیمه کې د روسي ځواکونو په لاس رامنځته شوي ویجاړۍ د یو بل نږدې ښارګوټي بوچا پرتله هم ډېرې وحشتناک دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. د نصر الله خان نه تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک باندې د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر رولینګ یا فیصله کلدم ګرځولو په پریکړې د حکومت مخالفه ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لاړخه عکس العمل دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړي او ویلي دي دا حکم به د جمهوریت د اساسي پیاوړتیا کې اوږدمهاله اغیز ولري. مخالفه ګوندونه دا یو تاریخي پریکړه ګرځوي چې د پاکستان جمهوریت او آئین ته درناوی د پاره یې اړتیا لرله. بلړخته حکومتي مشران د سپریم کورټ دغه فیصله یو بدقسمته پریکړه ګرځوي او وایي چې د دې سره به په هیواد کې سیاسي او اقتصادي بحران نور زیات شي. په دې اړه تفصیل د ډیور اډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په یو بیان کې د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او ویلي د عدالت لپاره دا مهمه وه چې د اساسي قانون د درناوي په برخه کې په هیڅ ډول جوړجاړي و نه کړي. بیان زیاته کړي چې دا حکم به د اساسي دیموکراسي په پیاوړتیا کې اوږدمهاله اغیز ولري. دوی دا هم وایي چې سیاست مداران او وفاقي حکومت باید د خپلو سیاسي ګټو پر ځای د عام وګړو ګټو ته لومړیتوب ورکړي. مخالف ګوندونو مشرانو لاړه د عدالت پریکړه تاریخي ګرځول سوي. د مسلم لیگ نواز دلی مشر شاهد خاقان عباسی وای
بہت سے ابہام جو سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے بارے میں تھا اس کو ختم کر دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ
د سپریم کورٹ دغه پریکړه د عدالت تاریخي پریکړو په اړه فکر بدل کړو. دا د آئنده درناوی د پاره یو پریکړه کومکې وخت دی. د پیپلز ګوند مشر خورشید شاه وینا ده
جو غیر ملکی سازش کے تحت شور مچایا جا رہا ہے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے.
د پریکړې وروسته پکار دي مخالف ګوندونو باندې لګیدونکې د سازش د تورونو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړی سي. دوی دا هم وایي چې مخالف ګوندونه به د بے باورۍ تحریک تر ټاکنو وروسته د ټاکنو پر اصلاحاتو باندې هم کار وکړي. تیر ورځ د سپریم کورټ د پریکړې وروسته د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهبا شریف، بلاول بټو زرداری او مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو سره خبرو کې دغه پریکړه د آئین نه بلکې د پاکستان ګټه ګرځولې و. مطبوعات د سرچینو د خولې وایي د مسلم لیگ نواز ڈلی صدر شہباز شریف تو مخالف گندنو پر رضا تحریک انصاف تا د جوړجاړي وړاندیز هم کړی دی چې د ټاکنو د پاره اصلاحاتو کې د ټولو سیاسي ډلو رضا شامل وي. د سپریم کورټ پنځه غړیزه بنچ تیر ورځ په متفقه توګه پریکړه کړې وه. وزیر اعظم په ضد بې باوري تحریک رد کولو د ډیپټي سپیکر د پنځم اپریل رولینګ یا حکم او د وزیر اعظم په وړاندیز د صدر لاړه د قومي اسمبلی ماتول د آئین په ضد ګرځول سی وو او قومي اسمبلی په حاله کړی و. سپریم کورٹ په پریکړه کې د رواني میاشتې په 9 نیټه د اسمبلی غونډه را بللو او بیا باوري قرارداد باندې د ووټینګ حکم هم ورکړی سوی و. بلړخته حکومتي مشران د یو بدقسمته پریکړه ګرځوي. سپریم کورٹ د پریکړې وروسته وزیر اعظم خپل یو ټویټ کې ویلی و چې د پاکستان د پاره به تر اخري ګند پورې مقابله کوي. د تحریک انصاف مشر فیاض الحسن چوہان وایي د سپریم کورٹ پریکړه به منی.
اسی طرح جو ہم آئین کی دھجیاں اڑانے پہ، فلور کراسنگ کرنے پہ، 63A آرٹیکل کو پس پش ڈالنے کے حوالے سے کاش اسی طریقے سے ادھر سے بھی کوئی فیصلہ آتا.
شبہ دعوی چی دا دغا پریکڑ سرا دا آئین سپکاوی کون کو دروش پیتا اے زموارو پازید ہم پریکڑا سوی وائی چی تاکنی دا پی ٹی آئی پا ووٹ گٹھلی او ملاتر دا مسلم لیگ نواز او پیپلز گوند کویم. دا سندھ گورنر عمران اسماعیل وائی دا دغا پریکڑ سخا پا حیوات کی روان سیاسی بحران نور ہم زیادت دائی سیم او اقتصاد تا ہم لوی جٹکا لگے دائی سی چی ہلیے نا لرے. دا اطلاع تو وفاقی وزیر فواد چودری خپل عکس العمل دا ٹویٹ تلاری شودلی او وی لی دغه بدقسمتی پریکړه پاکستان کې سیاسي بحران ډیر زیات کړی. د سمدستي ټاکنو څخه په هیواد کې استحکام راوستل کېدای سو خو د بده مرغه د ولس پر اهمیت سترګې پټي ساتل سوي دي. د تحریک انصاف مشر شیرین مزاری خپل یو ټویټ کې د سپریم کورټ دغه پریکړه عدالتي مارشل لا ګرځولې. د سپریم کورټ د پریکړې وروسته په پنجاب کې هم د پاکستان د تحریک انصاف مخلوط حکومت پوست اعلی وزیر ټاکنې نور ځنډولو کې د ستون سره مخ کې د سیم. رابعه پیر وایي of America, Diva, Islamabad.
دا وایس اف امریکا دیوا دا ورزو بل مهم رپورٹ پلور. د پاکستان د سپریم کورٹ د فیصله وروستو یو عام تاثر دا لرلی شي چې په ظاهره په قومي اسمبلی کې د اکثریت نه محرومه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. حکومتي وزیران داوا کوي چې دوی سره لاوس هم لا رشته او دا چې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا خپل سیاسي مخالفین د حیرانتیا سره مخ کولای شي. څېړونکو وایي دا سیخکاری واکمن تحریک انصاف ګوند او عمران خان به دومره زر خپل ماتې ونزغمي او ویره دا چې حکومت د بې باورۍ تحریک په لار کې بیا خندان واچوي. هو قانون پوهان خبرداري ورکوي دا ځلې سپریم کورټ خپل فیصله عملی کولو لپاره د پوز نه هم مرستې غوښتلې شي. تفصیل د ډیور اډیو خبريال پیر ولایت شاه رپورٹ کې.
د سپریم کورٹ لخوا د سپیکر رولنګ غیر قانوني ګرځولو پر سر را پیدا شوی صورتحال باندې وزیر اعظم عمران خان د خپل تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډرانو او قانوني صلاحکارانو سره مشورتي غونډه کړې دي. وزیر اعظم عمران خان د خپل یو ټویټ د لارې تکرار کړي هغه به تر اخره جنګیږي. رپورٹونه وایي وزیر اعظم عمران خان په مشره سیاسي کمیټه غونډه کې په دې غور شوې ده چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی تر یو سل سلویخ پورې غړي استعفا ورکړي. هم د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د وزیر اعظم عمران خان اتحادي او د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید دا تر ټولو غوره لاره ګرځولې ده.
یک زبان ہو کے مستعفی ہو جانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں.
اغوویل پکار دی چی دوی دا اسمبلی نا روزی و پسڑکون احتجاج پیل کری. دا قومی اسمبلی لخوا جاری کلیشو ایجنڈا کی سبال اکیدون کی غنڈا کی دا بے باوری تحریک ہم شامل دے. خلدی اڑوان دی نن ماسخوتن با وزیراعظم عمران خان کام تا خطاب ہم کوی. د واکمن تحریک انصاف ګوند د سینټ غړي فیصل جاوید خپل سیاسي مخالفینو ته ویلي ډیر په احتیاط سره خوشاله مانځي او د فیصل جاوید په خبره وزیر اعظم عمران خان به دوی بیا د حیرانتیا سره مخ کوي. دا په داسې وخت چې قومي اسمبلی سباله کیدونکې غونډه کې عمران خان په ظاهره د اکثریت نه محروم دی. خو د سیاسي چارو څېړونکي احمد بلال محبوب نه ګڼي چې ګنې عمران خان یا د هغه واکمن تحریک انصاف ګوند خپل شکست دومره په اسانه وزغمي.
اور اسے سرپرائز کا نام دیا تھا انہوں نے، تو اب بھی وہ کوئی ایسا راستہ کر سکتے ہیں جو انتہائی غیر قانونی ہو اور ناپسندیدہ ہو.
اغو وی که ده تحریک انصاف ریکارد تا اوکتلی شنو وزیر اعظم عمران خان خپل تقریر کی یا سبال کیدون که غنڈ نلوانده حکومت بیا سداس غیر قانونی حرکت کولی شی چی ده بیباوره تحریک ده زنخ کار شی. خود سپریم کورٹ بار پخوانه صدر کامران مرتضی ایڈوکیت خبرداری ورکوی دازل اعلی عدلیه پا حکم ده اسمبلی غنڈ کیگی. او د کامران مرتضی په خبره سپریم کورٹ د خپل حکم عملی کولو لپاره د فوز نه هم مرسته غوښتلی شي.
ہرڈل وا شلے دے آرڈر چی دی ایگزیکیوٹیبل دے یا درخواست کیجی یا سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ دے امپلیمنٹیشن آف آرڈر دا پارا نو بیا فوج پابند دے آرڈر چی دن ہائی کورٹ بزری ہائی کورٹ یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ چی
د تیر یک شبې په ورځ د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د بې باورۍ تحریک رد کېدو پریکړه تیر ورځ سپریم کورټ غیر قانوني ګرځولې وه. اعلی عدالت سبا لکېدونکې قومي اسمبلی غونډه کې دغه تحریک باندې د کاروایۍ سرته رسولو حکم هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کی سیڑون کے وائی چی وزیر اعظم عمران خان د بے باوری تحریک کامیابی دو پر نتیجہ کے راتنون کے حکومت با معاشی، سیاسی او انتظامی چیلنجونو سره مخ وی. دی وائی نو حکومت تبا د خپل سیاسی بصیرت لامل یو دغه ګټه ترلاسه وی چی د موجوده حکومت امریکا او یورپی یونین سره تعلقاتو کی کم کړکیز رامینځته شوی وو، هغه کې به دوباره توازن پیدا شي. سیړونکو په دې نظر دی چې د هیواد د پاره د پالیسیو وضع کولو په سر د نوې جمهوریت حکومت او د اسټابلیشمنت ترمنځ په اړیکو کې د تریخوالي رامنځته کېدو اندېښنه هم شتون لري. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک ردیدل او د قومی اسمبلی ماتولو امر غیر آئینی ګرځولې شوی او تحریک باندې سبا د خالی پر ورځ د رائے ورکولو امر یې کړی دی. د پیښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر پروفیسر عبدالرؤف وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي د بے باوری تحریک د کامیابۍ په نتیجه کې راتلونکي حکومت به د مختلفو چیلنجونو سره مخ وي او د خپل کارکردګۍ په خودلو کې به ورته ستونزې مخې ته راځي.
دا کوم حکومت چې رنګ شي نو د دې او د اپوزیشن په منځ کې تریخ تعلقات پاتې شي دي. نو په دې وجه باندې او کله چې حکومت لاړ شي نو دا به نور هم زیات شي او پارلماني نظام کې حکومت چلول د اپوزیشن په مرسته باندې کیږي. په ډېرو ځایونو کې دې ته به ضرورت وي د اپوزیشن د حمایت په قانون تابع کې یا په غټو فیصلو کې. نو مشکل به چې اپوزیشن ورته
نوموړي زیاته کړه خو د مخالفه ګوندونو ګډ حکومت تبا د خپل سیاسي بصیرت او پوهې له وجې اسانه وي چې امریکای او نور هیوادونو سره اړیکې خې کړي.
دی کولی شي چې دا کم نقصان رسېدلې د تعلقات او د اعتمادي من سره راغلي دا د نور ملکونو سره امید دی چې به تعلقات خصاصي کاغه د امریکای او یورپی یونین دی او کاغه روس او چاینا دی.
د اپریل په درېمه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم په ضد جمع شوې د بې باورۍ تحریک رد کړی وو او پس ته هغې نه صدر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه قومي اسمبلی ماته کړې وه. د پېښور پوهنتون د معاشیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د نوي حکومت لپاره به په هیواد کې معاشي استحکام راوستل یو لوی چیلنج وي.
کم چیلنجز دینو هغه دا دی چې انفلیشن یا نگرانی کنټرول کول بغواړي دا زمونږ کې 10% ډیر زیات دی. دا به کنټرول کول غواړي دا سټیپس کول چې ټول غواړي چې اکسپورت شي راشي او کم د روپۍ یعنی د اکسچینج ریټ سټیبلټی چې کومه ده نو دا به انشور کول غواړي چې دا زمونږ د روپۍ د ویلو چې کومه ده دا نور کم نه شي.
د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي کچره د بے باورۍ تحریک کامیاب شو نو د نوی حکومت د انتظامی مسلو سره مخ کېدو اندېښنه هم موجود ده.
نو کدا خلک راځي نو دوب ته ملک پالیټکس کې یو سټیکس شته نو دی بو عمران خان غوندې کولاو لاس ملټری ته نور کوي نو دا خبره به یو ځل بیا پیل کیږي س ملټری حکومت دا هغه په د ملک پالیسی هغه سه نه کنټرول کړل شي لکه څنګه د عمران خان په دور کې کیدو. نو دا به بیا د فوج او د سویلین حکومت په مانس کې وقتاً فوقتاً بو دا سه چیلنجز مخ ته راځي س د ملک بو بیا ډیریل کیدنی خطر ای.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي مشر میجر جنرال بابر افتخار 13 میاش خبری غونډې په محل ویلی وو چې د پوز سیاست سره سره تعلق نشتا او دا به هم دا سی وی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
د وایس اف امریکا دی بده د پاکستان سپریم کورٹ چې پرون د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر د بې باورۍ د تاریخ او اسمبلی ماتولو په اړه کومه پریکړه کړې وه دغه فیصله په ملک کې د انصاف هیلې راوچتې کړې دي په پاکستان کې سیاستمداران د بشري حقوقو فعالین وکیلان او نور یو شمیر مبارزینو د دغه فیصله ستاینه کړې خو ورسره هیله سرګنده کړې ده چې عدالتونه به د بې درکه خلکو د قضیو په ګډون په نورو بشري مسلو کې هم دغه سي د انصاف نه کار واخلي په دې اړه نور تفصيل د ډیور اډیو خبريال ارشد مومن پر ریپورت کې
د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر په ټوئیټر ویلي نن د سپریم کورټ فیصلې د امیدونو روچت کړي دي چې هم دغه سي زړورې فیصلې به د کلونو راهسي په زور د بې درکه کسانو په لړ کې هم وکړي کومه چې د خلکو د بنیادی حقوقو اوږده مسله ده تیر ورځ د ملي جمهوری غورزنګ ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داور په اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو ګډې خبري غونډه تخپل وینا کې د سپریم کورټ پرونی پریکړې ته تاریخي فیصله ویله خو ورسره وروسته زیاته کړه چې زموږ امتحان به اوس د دې نه وروسته شروع شي زموږ مسلې دومره حد ته رسیدلې چې پاغې کې اکشن انټ سیول پاور ریګولیشن ملټرایزیشن دلته په خیبر پختونخوا بلوچستان کراچۍ او باقی علاقو کې د بې درکه کسانو مسله او دا ټولې مسلې به اوس حل کولې او د دې مسلو حل کولو ذمہواري اوس په منګ راځي قوم چې کومې تمې لري هیله ده زموږ سیاسي مشرتابه به دغه تمې او هیلې پوره کړي قانون پوه وکیل رحیم وزیر وای د سپریم کورټ فیصله په ډورو حوالو د ستاینې وړ ده خو دې سره د سپریم کورټ ججانو له اوس په دې هم سوچ پکار دی چې د پاکستان آئین عام ولس ته بنیادی حقونه ورکړي دي او هغه خلکو ته نه دي ترلاسه
یو فوجي یو پولیس یا یو عام کس څوک هم نشي وژلی یو کس څوک جیل ته هم نشي اچولی څوک یې یو پرایویټ انټرنمنټ سنټر کې دای ډیټین کولای هم نشي ولې چې څوک جیل ته چوي دی هم کریمینل پروسیجر کوډ دی پاکستان پینل کوډ دی او نور هم ډېر قوانین دي د هغه پر وړاندې کې د هغه په مطلب په پروسیجر باندې وکاس جیل ته دي
یو بل قانون پوها وکیل رحیم شاه پریدی ایڈوکیټ ویل سپریم کورٹ په ظاهره ډېر سم پریکړه کړې خو دلته ډېر خبرې شکمنې دي په راتلونکي کې به پته لګي چې د دې په شاه سوکو
او عدالت داسې فیصله چرته نه کوي چې دغه ادارې سره نه خپشي نو زمونږ د دومره ډېر زیات امید ته نه لري البته دا یو فیصله وشو خو وشو خدای دې چې دې دومره طاقت او جرأت او همت راشي چې نور هم دا څه خو ښاري نه
په پرورې کې په پاکستان کې د بدرکه کسانو د لپاره جوړ حکومتي کمیشن په ویب پاڼه د ورکل شوش مېرو تر مخه په ملک د 13 جنوري کال 2020 پورې د بدرکه کسانو ټول کې سونه 8415 خو ویل شو په دغه کې 3201 کم بیا کورونو ته بیرته ستانه شوی 901 کم سلويخت په حراستي مرکزونو او 501 اتیا په جیلونو کې دی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په حکومت کې دراتو وړاندې د نوي پاکستان جوړولو سره سره ډیر فاګو او فزړه پوری لوزونه کړی وو خو سړونکو وای په حکومت کې دراتلو سره یې زیاتره حکومتي پریکړې هم د خپل لوزونو په ځد کړې وي او وای په دې وجب ورته د مخالفو ګوندونو لخوا سلیکټډ وزیر اعظم ویل کېدو او د یو ټرن استعاره به ورته هم کارول کېده وزیر اعظم عمران خان ته دغه ډول نمونه اخیستل آیا سیاسي اختلاف وو که په دې کې کوم سیاسي منطق هم شامل وو په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي
د یوټن او سلیکټډ دغه مستعار نمونه دا سی وو چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي په واکمنای کې دراتلو لومړی ورځ څخه د اختلاف ګوندونو لخوا کارول کېدل په قومي اسمبلی کې د خاغلی عمران خان په وړاندې هم دغه نمونه سوسواري د تر وګونو رسیدلې د پاکستان د سیاسي اچارو وتلې سړنکار او استوهیدوای د دې مستعار نمونو اساس د وزیر اعظم د خپل خلې تر سره کړې هغه لوزونو څخه په شاکېدل وو کوم چې نوموړی د ټاکنو وړاندې په کمپاین کې تر سره کړی وو.
سیاسی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک بصیرت کی بنیاد پہ یا جو شمشائد ہوتی ہے آپ کی اس بنیاد پہ نہیں کیے گئے.
دے وائی حگا چے کم سیاسی حکومتی پریکڑے وے خکاری دلدا سے چے دغا دکم مصلحت تر مخا سر تکی گی او پا دغو کی بیا دا قائدی او اصول تر مخا کم گامونا نلی دل کے دا دا ٹاکن اوڑان دے چے خاغلی عمران خان پا یوش میر سیاسی ایڈالو او شخصیتونو دیر سپک تورونا پوری کڑی و خو بیا هم حگا ڈلی وی چی پا حکومت کی ورسرا شریکی ولی دیش وی دا آئی ایم ایف او نور هیوادونو سخی دا قرضونو نا اغیستو هم ویلی و دا روزگار کورونو او اقتصاد خلقولو هغه ټول لوزونو سخا پا شا ولی دیشو او نا یوازی دا بلکه واکمنای که دا راتلو ورستو هم پا یوا ورز کڑی خبری سخا پا بلا ورز دا شاکی دو یه دیر مثالونا داسی و چی بیا یوا ٹوکا گرنلی که دا او هم زکا دغا دا یوتن استلاب ورلا کارول کېدله. په اسلام آباد کې مشته د سیاسي اړیکو خبريال حسن خان وای
عمران خان په 2013 کې کوم الیکشن وو په هغه کې د الیکشن کنډکټ باندې ډېر زیات سوالونه پورته شوي او د سره بیا څنګه خلک ملاو شو بیا تاسو ته پته ده چې دا کوم اتحادیان هغه اتحادیانو چې د هغوی باره کې دا خبره ډېره عامه وه چې یاره لکه دا د اسټابلیشمنت دغه د مهرې دي نو دې سره بیا چې دته کوم خلک به څنګه راوسته دغه کول هغې سره دا دی چې لکه د باندې دغه چې دی چې یاره دا الیکټ نه دی بلکې دا سلیکټ کړی دی دا د یو خاص ګروپ یا د اسټابلیشمنت سره دې وجنه په زیر دی چې داسې دونه په ده باندې دی لږ ډایلوټ شي دا لاړل ډېر تر اخره پورې هم دغوی دا جاري وساتل.
خاغلی عمران خان چې د دغه مستعار نومونو په خپله ویناګانو کې هم سو سو وارې ذکر کړی او دریزی وړاندې کوو چې پوز او حکومت په یو پاڼه دي بیا یې دا هم تسلیمولا چې د خپلې خبرې بیا تګرزیدو په هنر خ پوا دی او په خپل دفاع کې ویل د یوټن یا د خپلې خبرې په شاکېدو صلاحیت چې کوم سیاسي رهبر کې نوي نو هغه کله هم یو غوره مشرتابه نشي جوړې دی. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په خیبر پختونخوا کې کارخانه دارو او سوداګرو د پاکستان مرکزی بینک مانیټری کمیټې لخوا د سود په شرح کې اضافه رد کړې او ویلي دي چې دې سره به په ملکي کچا اقتصاد په قلاره شي او بیروزګارۍ کې به اضافه وشي او دا چې پاکستانی برآمدات به د چیلنجونو سره مخ شي. خو د پاکستان د مرکزی بینک گورنر ډاکټر رضا باقر وای دا وخت اقتصاد ملکی او بارنی چیلنجونو سره مخ دی او هڅه کوي چې د سود په شرح کې زیاتوالی سره په دغه چیلنجونو قابو عمومي ګرانی کنټرول کی او په پاکستانی روپی فشار را کم کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د پاکستان مرکزی بینک د سود شرح 2.5% زیاته کړې او په مجموعي توګه د سود شرح په باندې 12% تر رسیدلې. خو په خیبر پختونخوا کې سوداګروایي د سربا کاروبارونه اغیزمن شي او په بیروزګاری کې به اضافه وشي. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری په خوانی مشر زاهد علي شنواری وی ویډیو ته وایي د سود په شرح کې زیاتوالی د مجموعي کاروبارونو لپاره سخت نقصان ده. دوی وایي د سود د زیاتې شرح په وجه کاروبارونو خرڅونه زیات شي، روان کارونه ټول په تاوان کې لاړ شي او هسې هم د پاکستان برآمدات کم دي او بیا کله چې د سود شرح زیاته وي نو د پاکستان برآمدات په نړیوال مارکیټ کې مقابله هم نشي کولی. دوی وایي که یو اړخته د پاکستانی روپې قیمت کم شوي خو بل اړخته د سود په شرح کې زیاتوالي سره اقتصادي پرمختیا هم په ځای ودرېږي. خو بل لور ته د پاکستان د مرکزی بینک گورنر ډاکټر رضا باقر د بینک لخوا په خپل یو پیغام کې ویلي چې د سو او نور هڅې د پاکستان اقتصاد ملکی او بهرنی چیلنجونو سره مخ شوي چې له امله یې په ملک کې اقتصادي بې یقیني پیدا شوي. او د هغې له وجې په پاکستاني روپې او سوداګرو منفي اثرات شوي وو. دوی وایي د دې د اثر کمولو لپاره مانیټری پالیسي کمیټې څه فیصلې کړې دي. دوی وایي لومړی فیصله دا ده چې د سود شرح 2.5% زیاته کړې شوې چې په ګرانې قابو بیا موندي شي او په ملک کې مالي استحکام پیدا شي. بل دا چې په ملکی کچا د ضروري او خام مال نه علاوه درآمدات راکمولو ته اړتیا لري او په کومو شیانو چې د نقدو پیسو مالیه لګي هغه پراخه کړې شوې ده چې درآمدي بل راکم کړي شي. او دریم دا چې په برآمداتو د ری فاینانس سکیم سود هغه هم زیات کړې شوې څومره چې د سود شرح زیاته کړې شوې او امید دی چې روانه اقتصادي بې ثباتي به راکم کړي شي. د دې وړاندې 13 میاشت مرکزي بینک د سود شرح په 9.5% برقرار ساتلې وه خو دا ځل د سود شرح د 2.5% زیاته شوې. په سوشل میډیا د پاکستان بزنس کونسل لخوا ویل شوي چې درآمدات باید د سم قیمتونو او راشن په ذریعه ودرول شي. بزنس کونسل وایي 2.5% د سود زیاته شرح به کاروبارونو ته نقصان ورسوي. روانهونه د پاکستان مرکزي بینک ویلي وو چې د بینک په غیر ملکي زر مبادله ذخیره کې 3 ارب ډالر کمی راغلی دی او د پاکستان مجموعي زر مبادله ذخیره 19 ارب ډالر ته راکوزه شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ستړي مشي دا د وائس آف امریکا ڈیوا دا. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه، وکیلان، د بشري حقوقو تنظیمونه او فعالان وایي د سپریم کورټ پریکړه د انصاف هلي راټوټی کړي. بلخوا اروپایي پارلمان طالبانو څخه غوښتي جنکو پر زده کړو محدودیتونه باید ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین څخه د روسیې د نور ظلمونو ډیر راپورونه را روان دي. سرټکی تاسو اوریدل و زو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورٹ چې پرون د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر د بے باورۍ د تحریک او د اسمبلی ماتولو په اړه کومه پریکړه کړې، سیاستوالو، د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او نورو ګڼو خلکو یې ستاینه کړې خو ورسره هیله څرګنده کړې چې د عدالتونه به د بې درکه خلکو د قضیو په ګډون د نورو بشري بنیادي آئینی قانوني حقوقو په لړ کې هم انصاف ورکړي. د پاکستان سپریم کورٹ پرونی فیصله زیاتره خلکو په دې الفاظو ستایلي چې دغه تاریخي فیصله د کوم ګوند یا د شخصیتونو ګټه نه ده بلکې ګټه د آئین او جمهوریت شوه ده. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فروت الله بابر په ټویټر ویلي نن د سپریم کورٹ فیصلې دا امیدونه راوچت کړي دي چې هم دغه سي زړور فیصلې بعد د کلونو راهیسي په زور د بې درک کسانو په لړ کې هم وکړي کوم چې د خلکو د بنیادی حقوقو د وګړو مسله ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په یو بیان کې د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دا حکم به د اساسي ډیموکراسۍ په پیاوړتیا کې اوږدمهاله اغیزې ولري. که یو خو مخالفو ګوندونه دا یو تاریخي پریکړه ګرځوي نو بل اړخ ته حکومتي مشران دا یو بدقسمته پریکړه ګرځوي چې د دوی تر مخه ځینې به هیواد کې سیاسي او اقتصادي بحران نور هم زیات شي. بلخو افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو د سکولونو د بند پاتې کېدو په دوام د اروپایي ټولنې پارلمان د طالبانو څخه غوښتي چې د جنکو پر زده کړو باندې لګیدلې بندیزونه دې پای ته ورسوي او هغوی ته دې د زده کړو اجازه ورکړي. اروپایي پارلمان د پنځشنبه د ورځې ناوخته اپریل په 10 په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د جنکو پر زده کړو بندیز وغند او د زده کړو پر روان وضعیت جوړ خفګان یې څرګند کړ. ملګرو ملتونو او امریکا هم د افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو د خونځیو تړلو باندې خواشینی څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې د دغې ډلې د جمنو او څرګندونو سره په تضاد کې ګڼلې ده. او په یو بل خبر کې د اسلام آباد های کورټ د پی کا صدارتي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. وایي چې د پاکستان آئین آرټیکل 19 خلکو ته د وینا ازادي ورکوي. د تیر میاشت د پاکستان صدر عارف علوی الکترونیکی جرمونو سره تړلی قانون کې د بدلون آرډیننس جاری کړی و. حکومت مخالف ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو وکیلانو او د خبریالانو تنظیمونو دغه آرډیننس ته سخت غبرګون ښودلی و او دا یې یو ظالمانه قانون ګرځوو. د خبریالانو د ټلویزیون چینلو د مالکانو او د مدیرانو تنظیمونو باندې ګډې جاینټ اکشن کمیټې د اسلام آباد های کورټ کې دغه آرډیننس پر ضد خواست ورکړی و. نن اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله په دې اړه فیصله واوروله او دغه آرډیننس یې غیر آئینی وګرځوو. بلخوا د بلوچستان په مشکی سیمه کې د ترهاګرو سره پنخته کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو بل عسکر ژوبل شوی. د جمعې په ورځ د پوځ ویاند ادارې ISPR خپل بیان کې ویلي د عملیات د زیارت او جمعې په منځ شپه د پټو اطلاعاتو په اساس په مشکی سیمه کې شوې دي. پوځ عملیاتو کې د دوو عسکرو د وژل کېدو پخلی کړی او د هغوی پیژندګلوی د نایک تاج محمد او سپاهي اسامه په نومونو سره کړې ده. پوځ منلی چې عملیاتو کې یو عسکر جوبل شوی هم دی. خوای په دغه محل نخته کې دوه تر هاګر وجل شوی او د هغوی د ولقینا چاودیدونکو مواد او وسلې تر لاسه شوی دی. بلخوا په لومړي ځل یو افریقایي امریکایي د امریکا د سترې محکمې یا سپریم کورټ جج شو. د امریکا د سینټ غړو د زیارت یا پنځمبه په ورځ د اپریل په ومه د 35 موافقو او وسلويخ مخالفو رایو په ورکولو سره کیتانجی براون جیکسن د امریکا د سترې محکمې جج انتخاب کړه. مېرمن جیکسن لومړی تور پوستي امریکایي ده چې د امریکا د سترې محکمې یا سپریم کورټ جج جوړیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس د سینټ دغه تاریخي غونډې او رای اچونې مشري کوله. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتنی بلینکن وایي له اوکراین څخه د روسیې د نورو ظلمونو ډیر راپورونه را روان دي. همدارنګه د اوکراین په ښارونو باندې د روسانو بمباری دوام لري او د اورګاډي په یو سټیشن باندې راکټونه لګیدلي. تر 13 زیات کسان په کې مړه او تر 100 زیات نور جوبل شوي دي. هم په دې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین له شمالي څخه په بشپړه توګه وتلي او برتانیا وایي اوس روس ډیر پام د اوکراین په ختیځ کې دانباس ښار تر اړولې. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي وایي د هیواد په بورودیانکا سیمه کې د روسي ځواکونو په لاس رامنځته شوي ویجاړۍ د یو بل نږدې ښارګوټي بوچا پرتله هم ډېرې وحشتناک دي.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر مو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د امریکای او خزی افغانستان ته 13 میاشت د دې د پاره تلوي چې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د سکولونو پرانستل ولمانځي. قوای ډیره ناهیله راستنې شوې دي ځکه چې طالبانو جنکو ته د زده کړو اجازه ورنکړو. بلور ته د یورپی ټولنې پارلیمان هم د طالبانو نغښتنه کړې ده چې د جنکو په زده کړو باندې لګیدلې بندیزونه دي پورته کړي او هغوی ته دي د زده کړو اجازه ورکړي. په دې دواړو موضوعاتو تفصیل د ډیور رادیو همکار بارکوال می اخیر باندې کوي.
د امریکای وو تنو شذو 13 نه پر دې باوجود کابل ته سفر کړیو چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د امنیتي حالاتو لامل سفر خبرداري ورکړیو. دغه وو تنو شذو د طالبانو له مشرانو سره لیدل دي. دغه شذې له بیلابیلو ادارو سره تړاو لري چې و پکې د کوټ پینک په نوم ادارې شریکه مشر ده. هغه امریکای ته پر راستنېدو وی او ای ته ویلي دوی د طالبانو له چارواکو ځای خلکو د شذو او حقونو لفعالانو سره لیدلی خوای دوی برته کورته ناهیله راستنې سوي دي. د کورټ پینګ شریک مشر میډیا بنجامین ویلي افغانستان ته د دوی د تلو هدف هلته د نجونو د سکولونو د برته پرانستلو خوشحالي لمنځلو. خوای د دوی له سفره دوی ورځ وړاندې دوی ته وویل سول چې طالبانو چې وړاندې د سکولونو پرانستلو کوم ژمنه کړې و په غیر متوقع توګه دوی بیا د نجونو پر سکولونو بندیز ولګاوه. هغه ویلي موږ د تک پاړه بحث وکړ چې تل پکار دی کنه، او بیا مو پریکړه وکړه چې د نجونو لپاره زموږ ملاتړ ضروری دی. وایي دوی غوښتل چې طالبان آماده کړي او ورته وایي چې د دوی دغه پریکړه ډیره بده ده. میرمن بنجامین زیاته کړې طالب چارواکو ورته په لیدنو کې ویلي د نجونو پر سکولونو بندیز د لنډې مودې لپاره دی. دغه امریکایي ښځې وایي په سفر کې لنجونو سره لیدلې او دغه نجونې مایوسه دي چې د تعلیم خوب او هیلې نیمګړې پاتې کیږي. د مارچ پر درويشتمه طالبانو په افغانستان کې د نجونو لپاره تعلیمي ادارې د لنډ وخت لپاره پرانستي او بیا بیرته بند کړې. طالبانو ویلي د نجونو لپاره به تعلیمي ادارې تر هغه وخت تړلې وي تر څو چې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو لپاره له اسلامي شرعي قانون سره برابر او د افغانستان له کلتور سره برابر پلان یې نه وي جوړ کړی. امریکا د طالبانو پر دغه پریکړه په دوحه کې له طالبانو سره ټاکل شوی خبرې هم ختمه کړې دي. بل لور ته یورپی پارلمان پرون ناوخته په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وغانده او د هغوی د زده کړو پر روان درېدلې حالت یې ژور خفګان څرګند کړ. یورپی پارلمان په دې پریکړه لیک کې ویلي طالبانو مخکې زده کړو ته د ټولو افغانانو د لاسرسي په برخه کې ژمنه کړې وه. د یورپی ټولنې پارلمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو مخ په خرابېدونکو حالت باندې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي د طالبانو زیاته توجه د ژوند له ټولو برخو د ښځو ګوښه کول دي، چې د ښځو د تعلیم، کار، سفر او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي په ګډون د ښځو له حقونو د طالبانو د ډلې انکار د غندنې وړ دی. د یورپی ټولنې په دې پریکړه لیک کې ویل شوی د هغو نجونو او ښځو د میړانې ستاینه کوي چې د دغو بندیزونو پر وړاندې پر سړکونو لاریونو نه کړي. په دې پریکړه لیک کې له یورپی ټولنې او د دغه ټولنې له غړو هیوادونو څخه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو ملاتړ زیات کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو بندیدو ته په نړیواله کچه غبرګونونه ښودل شوی دي. ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو پر تړلو ژور اندېښنه ښولې او دا پریکړه د بشري اساسي حقوقو سرغړونه بللې ده. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یوې چاودنې له امله د یوې ماشومې په ګډون دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه د پنجګور په خدابان سیمه کې په یو کور کې هغه وخت شوي چې دغلته ماشومان لوبې کولې او وایي د دغه پیښې تحقیقات لا روان دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پوز د اماړي کوڅنګ د اي اس پی ار لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه عملیات دوی د بلوچستان د مشکی د سنگي په سیمه د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې وکړل. اي اس پی ار ویي چې امنیتي سرتیرو لومړی په دغه سیمه کې د مورچو جوړولو تکل کوي چې تراګرو د ځان د ژغورنې لپاره وتشتیدل او پر دوی باندې ډز وکړي چې په نتیجه کې دوه عسكر اولدار راجولي خان او سپایي عثمان وو جلسو. بیا دوی ځوابي ډز وکړي په کوم کې چې د حکومت له لوري د لغوسوي بلوچستان لیبریشن فرنت دوه تراګر وو جلسو. آی اس پی آر وی چې دوی د اواران په شمول پر امنیتی ځواکونو او په شاو خاصمو کې د تراګری په بیلاپیل پیښ کې ککانو. د آی اس پی آر لوري ویل سوی چې دوی زخه درنه وسله هم تر لاسه کړی ده چې دوی په صوبه کې د ورانکاری لپاره کاروله. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د مشکی پر عملیاتو باندې اطمینان څرګند کړی دی او په صوبه کې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو ستاینه کړی ده. و بل لور ته بیا د ایران له سرحدي پولیس سره نږدې د پنجګور په سیمه کې یو بمی چاودنه وسوله چې د یوې نجلۍ په شمول دوه ماشومان ووژل سو. د پنجګور د پولیسو یو شچو امیرجان وی او ای ډی وته وویل چې دغه چاودنه د خدابان په سیمه کې د شوکت نومي کس په کور کې سوې ده. ماشومان لوبي کولی د د په خبره چې و 15 کلن ماشومه او وکلن الک د چاودنې له سبب ووژل سوی دي او دوه بیا ټپیان دي. دوی په سملاسی ډول باندې دولتي روغتون ته یوړل چې اوس الته تر درملنه لاندې دي. د پولیسو یې شچو پر مخزیاته کړله چې د شکاري چې دا لاسیز بم دی چې ماشومان لوبي ور باندې کولې چې چاودنه سوي ده. پولیس وی سی ٹی ڈی د دغه پیش اوس پلټنی کوي. پنجګور هم د بلوچستان کرکیج زپل سیمه ده. د روان کال د فروری پر دویمه نیټه باندې په پنجګور او پنوشکی کې د اپسی پر کیمپونو باندې بریدونه سوي وو چې په نتیجه کې 15 سترګر او 9 عسكر وژل سوي وو. حکومت ویي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع ښه شوې ده او دغه ډول بریدونه کم سوي دي، خو بیا هم د وسلوالو لوري نه یوازې په بلوچستان بلکې په شمالي وزیرستان کې هم پر امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ترسره کوي. حمید سمسور، وی او ای ڈیوا، کوټه.
ګرانو لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع بنو جانخیل سیمه کې بیا هدفي وجنه شوې او په رخصتۍ کور ته ورغلې د ملیشیا ځواک یو عسكر پکې وجل شوې ده. په جانخیل کې دا پیښه په داسې حال شوې چې د علاقې خلک له تیر یو کال نه د نامنې په ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د دفي وجنو د مخنیوي غوښتنې کوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع بنو جانخیل تھانے پولیسو دا پیشه تایید کړه او د علاقې د پولیسو مشر ایس ایچ او سید رحمان اوویل دا پیشه ماشام د جانخیل په نورنخیل سیمه کې شوې او یو ځوان د کور مخه ته په ډزو وشتل شوې دي. هغه ویل وژل شوی ځوان ظاهر خان نومیږي او ملیشا ځواک کې عسكر وو او په سټای کور ته راغلی وو. د پولیسو افسر په خبره پولیس سمدستي د پیشه ځای ته رسیدلی، مقدمه ده نامعلومه کسانو پر ضد تر هغه پر ضد پولیسو ته لیږلې او پلټنې یې پیل کړې دي. د علاقې وطن ریحان پښتن اویل دا پیشه هغه وخوښ وه چې نوموړي کور مخې ته په موبایل انټرنیټ چلولو او په پټ مخ کسان راغلل او په هغې ډزې وکړې. هغه ویل وژل سوی تن تنخی ځوان و چا سره شخصي دښمنۍ نه لرله. جانی خیل د بنوشار څخه نږدې 10 کیلومتر لرې سویلوی دی سیمه ده چې پوله د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت ضلعو سره لګېدلې دي. جانی خیل پر لپسې د امنیت پر ځای کولو علاقه د وسلوال نه پاکولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او د تیر کال د مارچ میاشت کې د څلور تنکیو هلکانو د مړو موندلو وروسته اته ورځې او بیا د مئی په میاشت کې د یو قبایلي مشر تر وژل کېدو وروسته 28 ورځې پر لت وهلې وو. دا دوه پرلتونه وروسته له هغې ځنډول شوي چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان او بیا د کامی مشرانو په منځګړیتوب د صوبې یوه وزیر او ضلع انتظامیې د ځانیخیلو سره معاهدې کړې وې او د دوی غوښتنې یې منلې وې. د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ معاهده کې په علاقه کې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوی و. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د ځانیخیلو کامی جرګې غړی لطیف وزیری وایي د دوی په غوښتنو تر اوسه عمل نه دی شوی.
امر کوم دنه دغه حالت په چې په کور کې نه را عام کس په دې سرکوري کس مغه نه بچ شوی. تر اوسه پورې ریاست یا حکومت او مشته صرف هغه د لاس پنګره څخه بندونه نه علاوه نور یې هیڅ نه دی کړی.
وایس اف امریکا دیوا د بنو پولیسو او انتظامیه مشرانو سره د رابطې هڅه کړي خو جواب ورته نه دی ویل شوی. ایو سرواکی د نمونه اخستو په شرط اویل د دوی سره شویش باندې په ځای دی او په عملی کولو پیل کړی. هغه ویل وړل سوی کسانو کورنۍ ته مرسته ورکړل شوی او نږدې دیش کسان د انټرنمنت مرکزونو نه خوشی کړی شوی دی. د دسمبر په میاشت کې د بنو د مرستیال کمشنر دفتر مطبوعاتو سره په شریک کړي بیان کې ویلی وو د ځانی خیلو سره شوی وادي په ځای دی او په عملی کولو پیل شوی دی. عدنان بیٹنای، ڈیوا، ځانی خیل، بنو.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. روسي ځواکونه د اوکراین د شمال نه په بشپړه توګه وتلي او برتانیه وایي اوس روس ډیر پام د اوکراین په ختیځ کې د ډانباس ښار ته اړولی دی. همدغه ډول د اوکراین په یو شمېر ښارونو باندې لا اوس هم د روس لخوا بمباري دوام لري او د اورګاډي په یو سټیشن باندې راکټونه لګېدلي چې تر دیرشو زیات کسان پکې مړه او د سلو نه نور زیات ژوبل دي. بل پلو ته امریکا خبرداري ورکړې چې دوی داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي روس په اوکرين کې لا زیات جنگي جرمونه تر سره کړی دي. د اوکرين په اړه وروستي معلومات د ډیوه همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د برتانی استخباراتو د جمعې پورې خبر ورکړ چې روسي ځواکونه اوس په بشپړ توګه د اوکرين له شمال څخه بیلاروس او روس ته اوښتې دي. د برتانی د دفاع وزارت په ټویټر لیکلي دي لکتر لګه لدې سرتیرو څخه ځینې به یې د اوکرين په ختیځ کې د ډانباس جګړې ته واسول شي. رويټرز د یاد وزارت له خوري خبر ورکړی چې دغه سرتیری به مخکې لدې چې د اوکرين ختیځ ته واستول شي تازه کړی شي او د دې سرتیرو واستول خای لکتر لګه یو ونی وخت ونیسي. وزارت دا هم ویلي چې د اوکرين په ختیځ او جنوب کې په خارونو باندې د روسانو بمباری دوام لري او روسي ځواکونه د جنوبي خار عظیم څخه مخکې راغلي او دا خار اوس د دوی په ولکه کې دی. رويټرز تر اوسه په خپل واکټوګه د دغه راپور تصدیق نه دی ترلاسه کړی، خو سی ان ان راپور ورکړی چې اوکرين په ډنباس سیمه کې د روسانو له سخت جګړې سره مخامخ دی. بل پرو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د زیارت پنځشنبه پورې خبرداري ورکړ چې له اوکرين څخه د ملکی وګړو پر ضد د روسي ځواکونو له خوا د ترسره شویو ظلمونو څخه نور باوري راپورونه هم ترلاسه شوي دي او ژمنه وکړه چې یو ورځ بل ماسکو سره حساب کیږي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې بیا د زیارت پنځشنبه پورې د څلورويشتو مخالف په وړاندې د درې نوي موافقو رايو سره پریکړه وشوه چې روس ته په اوکرين کې د ترسره کړو ظلمونو له امله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وویستل شي. د اوکرين د اورګاډي کمپني ویلي د روسانو توغندي په کراماتورسک کې د اورګاډو په یو تمځای لګیدل چې تر دې شو زیات کسان پکې وژل شوی او تر سلو زیات نور ژوبل شوی دي. بي بي سي هم خبر ورکړی چې د اوکرين په ختیځ کې د اورګاډي په یو سټېشن باندې په یو توغندي زبرید کې په لسګونو کسان وژل شوی او ژوبل شوی دي. د بخښنې نړیوال ادارې هم د زیارت په شنبې پورز ویلي چې په نوې اسنادو کې ښکاری چې روس په اوکرين کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. بل پلو د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکرين لخوا د سولې ورستۍ وړاندې د نه منلو وړ بللی. هغه اوکراینیان په دې تورن کړي چې په روسی بندیانو یې ظلمونه کړي. بل پلو سین راپور ورکړی چې اوکراین پلان لري چې د جمعې پورس لس بشری دهلیزونه پرانیزي. سی ان ان په یو بل راپور کې لیکلي چې د اروپایي کمیشن مشر اورسالا وان ډیرلین او د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي اتحاد لوی استازی جوزف بورل د اوکراین پلازمینې کیف ته روان دی. اخوا جاپان ویلي دوی به اته روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد څخه وباسي او دا د داسې هیوادونو په کتار کې یو بل نوی هیواد شو چې ورته اقدام کوي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې اروپایي ټولنې د روسانو د ډبرو د سکرو په وارداتو باندې بندیز لګولی. واشنگټن پوسټ راپور ورکړی د روسیې یرغل له امله اوکراین نشي کولای د غنمو صادرات وکړي او دا په دې معنی چې دا نورې نړۍ ته یو ستونزه ده. په هغو هیوادونو کې چې د اوکراین په غنمو باندې تکیه لري، پاکستان، لبنان او مصر هم شامل دي. که په اوکراین غنم صادر که اوکراین غنم صادر نشي کړای نو په نړۍ کې د خوراکي توکو بای پورته کیدای شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگټن ڈی سی.
نورزونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا. اسلام آباد های کورټ د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي ترمیمی آرډیننس غیر آئینی ګرځولې ده او په دا قانون کې د آرډیننس لاندې اچول شوی شل مادي هم د بنیادی بشری او د رائے د اظهار د ازادۍ د حق په ضد بللی او د دې د ختمولو پریکړه کړې ده. د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست دا یو تاریخي فیصله ګرځولې ده او وای د پیکا ترمیمی آرډیننس د صحافت او د رائے د اظهار د ازادۍ دستوري حق ته یو نیغ ګواښ وو. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کړي.
عدالت په خپل فیصله کې ویلي چې د پیکا ترمیمی آرډیننس لاندې شوی ټول کاروایانه کلدم ګرځول کیږي او د دې آرډیننس لقبل زپلی شوی خلک اړوند د فورم ته هم رجوع کولی شي. عدالت ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې پیکا ترمیمی آرډیننس غیر قانوني دی او دا ختمول کیږي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي چې د پاکستان د آئین د نورلسمه ماده لاندې په آزادۍ سره هر چا ته د رائے د اظهار حق ورکوي. د پیکا ترمیمی آرډیننس خلاف پاکستان پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست په اسلام آباد های کورټ کې خواستونه جمع کړي وو. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست د دفاع وکیل عثمان ولایچ وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي اسلام آباد های کورټ د پیکا ترمیمی آرډیننس او د دې نفاذ غیر آئینی ګرځولې دي او د پیکا ترمیمی آرډیننس شلمه ماده هم غیر آئینی ګرځولې ده.
ہماری پیٹیشن کے ساتھ جس میں ابصار عالم صاحب کا کیس، بلال وری صاحب کا کیس، محسن جمیل بیگ صاحب کا کیس کے علاوہ دیگر کچھ اور مقدمات سے زیر التواء تھے عدالت میں
ہغه وای زمنگ د خواستونو سره تړلی شوی مقدمه چې پکې د ابصار عالم مقدمه، د بلال غوری کیس او د محسن جمیل بیگ مقدمه هم شامل ده، هغه هم ختم کړی دي او عدالت دغه مقدمو دایر کول هم بی بنیاد ګرځولې دي. عدالت د کورونو چارو وزارت ته هدایت جاری کړي چې د پلټنو مرکزی اداره ایف آئی اے چې د پیکا د شلمې مادې لاندې د قانون کم غلط استعمال کړی دی، د هغې رپورٹ د هم عدالت کې جمع کړی شي. ښکاره دی چې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د فروری په شلمه نیټه د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون لپاره یو آرډیننس جاری کړی وو. په دغه آرډیننس کې د پیکا د قانون په شلمه ماده کې هم بدلونونه راوستل شوي وو چې پکې د هته کې عزت سزا د درې کال نه 15 کاله پورې زیاته کړی شوی وه. د پیکا په ترمیمی آرډیننس کې هغه ټی وی چینلونو ته ترلاسه استثنا هم ختم کړی شوی وه، څوک چې د پیمرا لایسنس لري او د دې وروستو په ټی وی چینلونو باندې د کمفرت په اړه جالی یا د سپکاوی خبر هم یو جرم ګرځولې شوی وو. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست عمومي سیکرټر ناصر زیدی د اسلام آباد های کورټ پریکړه تاریخي ګرځولې ده.
جو آرډیننس لے کے آئی تھی کہ لافل تھا، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 سے متصادم تھا اور براہ راست پریس فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اوپر ایک
هغه وای د پیکا ترمیمی آرډیننس غیر قانوني او غیر آئینی وو او د آئین د 19 مادې سره هم په تصادم کې وو او دا قانون نیغ په نیغه د اظهار د ازادۍ حق ته یو لوی ګواښ وو. لدې مخکې د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو MNST انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ هم پاکستان کې د برېښنایي جرمونو د کال 2014 په قانون کې راوستي بدلونونه او لنډمهاله قانون نافذ کول د ولسي حقوقو او د رائے د اظهار د ازادۍ د لمن راغونډ ولو حساب للی وا. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي او د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په صحافت د بندیزونو په ترڅ کې د صحافت د ښکاری لقب ورکړی وو.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د کال 2021 په نومبر کې په چاپیریال کې د بدلون راتلو په حواله د متحده قانونو کانفرنس په کال 2015 کې چاپیریال کې د بدلون راتلو په باب لا پیرس کې شوې لوزنامه کې د ټاکلې شوو هدفونو په لوري لوی پرمختګ کړی دی. د چاپیریال د مسلو د اهمیت په رڼا کې دا اوس د دنیا کار دی چې د خلکو د سرونو او د هغوی د زیست روزګار د بچکولو د پاره هغه وخت خپل کړي لوزونه پوره کړي کله چې د لکونو نوو روزګارونو پیدا کولو کار کوي. په چاپیریال کې د بدلون راتلو په باب له ملګرو ملتونو په کانفرنس کې 200 ملکونه په دې سلا شوي دي چې عالمی درجه حرارت به 1.5 ډیګري سینټیګریډ ته راکوزي او د کال 2030 پورې به د کاربن ډای اکسایډ اخراج 45% تر کمی، هر کله چې د روانې صدۍ تر نیمه به دا اخراج صفر ته راغورځي. د چاپیریال د پاره د امریکای خصوصي استاد جان کیری ویلي دي چې موږ اوس کوشش کوو چې چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلو په اوارولو کې ممکناتو لا لازمی حیثیت ورکو او په دې به د چاپیریال د بدلون په حق لا د مصر په شرم الشیخ کې کیدونکو کانفرنس کې فیصله کولې شي. دوی چې په دې کې به د نفاذ په منصوبو غور کولې شي. خاغلی کیری وایي چې د دې مطلب دا شو چې موجوده لوزونه به پوره کولې شي، کړي لوزونه به کم چې زړه پوری مضبوط ندی نور مضبوطولې شي او چرته چې ضرورت وي اغل ته به نوي لوزونه او کوششونه کولې شي. د عالمی ملکی 15% پیداوار والو ملکونو د هغو هدفونو د پوره کولو په لوزنامه د وړاندې نه دسخطونه کړي دي کم چې د عالمی درجه حرارت د 1.5 ډیګري په سطح د ساتلو په حق کې دي. دغه ملکونه دی اوس لازمان خپل لوزونه پوره کی پاتې شو هغه 15 دیرش اقتصادي قوتونه کومول چې د سنجدانانو په قول په کوریار د ژوندۍ سا د برقراره ساتلو د پاره ډیر سکول پکار دی. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې اوې چې په حقیقت کې نور ډیر داسې لوزونه شوی دي چې په هغه عمل درآمد پکار دی. د مثال په توګه په عالمی سطح د میتین ګیس درا کمول په لړ کې شوی لوزونه د صفر زهرجنو ګیسو د اخراج کوونکو جهادرانه په حق نه کړی لوزونه د کویلی د پیداوار درا کمول لوزونه په تیلو ګیس او کویله باندې د حکومتونو لخوا د ورکیدونکو رعایتي نرخونو د ختمولو لوزونه او د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لوزونه داسې لوزونه دي چې پوره کولې لازمه ده. دین علاوه جان کېری دنیا ته غږ وکړو چې په چاپیریال کې د بدلون راتلو د نقصانی اثراتونه د کمزورو قومونو په بچکورو کې لاس امداد کولو ته راوړاندې شي.